دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د جون اوومه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کابل پروسې غونډې سربیره تاسو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو په اړه د پښتنو ملتپالو نظر او ورسره په خوست کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې او د دوی غوښتنې او په دوهمه نیمایي کې ځانګړی اونیز پروګرام روغتیا او درملنه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې واروکو بریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. افغانستان وای په کابل کې تر سره شوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د پاکستان پوځ وای افغانستان دی پر پاکستان د نیوکو پر ځای خپل مسلو ته پام وکړي او امریکا وای چین په پاکستان کې د پوځي اډې جوړولو په لټه کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وای په کابل کې تر سره شوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د افغانستان د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی بیګام شال رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو هماغسې ګډون وکړ لکه څنګه چې ژمنه کړې وه.
ښاغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نه شي. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي.
د دې کانفرنس وروستی ویناوال او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې د امن لپاره دا مهمه ده چې له وسلوالو سره د مرستو لړۍ له منځه یوړل سي. د سه شنبه په ورځ تر سره شوې دې کانفرنس کې د امریکا، چین، هند او سعودي عرب په ګډون د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د پاکستان کور کمانډرانو د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د سیمې د امنیت جاج اخیستی دی. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګه آی ایس پی آر پر خپله پاڼه لیکي چې دا غونډه پرون په داسې وخت کې وسوه چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې خونړي بریدونه ترسره شوي دي. خبر لیکي چې په غونډه کې یو پلو له افغانستان سره غمرازي وښودل شو او بل پلو پر کابل غږ وسو چې پر پاکستان د نیوکو پر ځای دی په کور دننه مسلو ته پام وکړي. افغانستان تور پورې کوي چې پاکستان د جنگیدونکو افغان طالبانو تر شا ولاړ دی خو پاکستان یې نه مني. پښتانه ملتپال وایي پاکستان باید له افغانستان سره کړي ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړي خو نتیجه ورنه کړه. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک په دې اړه وایي
افغانستان دا وایي چې پاکستان عمل نه کړی نو مونږ کوشش وکړو چې پاکستان حکومت ته مطالبه وکړو چې وعدو باندې عمل وکړي او افغانستان حکومت ته مخاص وکړو چې هغوی د خبرو اترو لاره نه پاتې او را دي شي. متاسفانه هغې نه وروسته هم خبرې مخکې لا نه دي او پاکستان حکومت چې وعدې کړې وې په دفتې سره هغې عملي نه کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای د دوی تګ راتګ ځکه نتیجه نه ورکوي چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره د پارلمان په واک کې نه ده. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپار وویل دوی یوازې خپلې هلې ځلې کولای سي نور واک له پاکستان او افغانستان سره دی. افغانستان وایي پاکستان یې پر ضد نا اعلان کړی جنگ روان کړی دی خو پاکستان وایي دوی له طالبانو سره مرستې نه کوي بلکې په افغانستان کې امن غواړي. د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کوي. دا به د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د شریک حکومت د دې دور پنځم او وروستی بجټ وي. ویل کېږي چې دا بجټ ټول څه د پاسه 650 ارب دی چې 200 ارب روپۍ پکې د پرمختګ کارونو لپاره ایښودل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ازبکستان سره پر یو شمیر مهمو همکاریو د پراختیا باندې ټینګار کړی دی. په دې کې د اورګاډي پټلۍ، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونه شامل ده. له ارګه په خبر سوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په دې اړه پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې. اسمت الله ارګاشیف ویلي چې هیواد یې هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغانستان ته د پام وړ برېښنا ورکوي. امریکا وای چین دیته تیار دی چې په افریقا کې د پوزي اډې تر جوړولو وروسته دا لړۍ نور هیوادونو ته هم وغځوي. د امریکا د دفاع وزارت د سی شنبه په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې چین اوس په دې لټه کې دی چې په پاکستان کې د خپلې پوزي اډې لپاره ځای پراخ کړي. رپورٹ لکھی چې چین با دا پوځي اډې د پاکستان غوندي هیوادونو کې جوړوي چې اوږدمهاله دوستانه اړیکې او شریکی ستراتیژیکې ګټې ورسره لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب پر پاچا سلمان غږ کړی چې د عرب یووالي لپاره دې کار وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته کړې ده. نوموړي تر هغه وړاندې د سعودي عرب او ځینې نور عرب هیوادونو د دې ګام هرکلی کړی و چې له قطر سره یې سفارتي او تجارتي اړیکې وشلولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې ریاض ته د سفر پر مهال یو ورکړې مشوره رنګ راوړل پیل کړی دی. د ولسمشر ټرمپ په وینا دا ګام دا خبره څرګندوي چې عرب هیوادونه اوس د هغو پر ضد سخته تګلاره خپلوي چې له ترهګرۍ سره مرسته کوي. او وروستۍ خبر د لوبو. د کرکټ په آی سی سی چمپیون ټرافی کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره لوبیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر پر 5:30 بجې په برمنګم کې پیل سي. دا هغه میدان دی چې پاکستان ورباندې خپله لومړۍ لوبه پر هند بایللې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت تېره ورځ د کابل پروسې په نوم په دې ښار کې جوړ شوی کنفرانس یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. خوشنونکي نظر لري چې د دې غونډې د سپارښتنو عملي کول به د غونډې د بریا په معنا وي.
کابل کانفرنس یوازې په رسمیاتو کې خو او په نتایجو کې فکر کوم چې لا هم ډېر ښه نشته.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، د پاکستان پښتانه ملتپال مشران ولې د پخوا په څیر د اړیکو په سمولو کې رغنده رول نه لوبوي؟ د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال افراسیاب خټک پاکستان ته ګوته نیسي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې کورنۍ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا ستنېدو عمل دې نه درول کیږي او دوی د ژر تر ژره خپلې سیمو ته واستول شي.
20% څخه کوم پوځي دې آدارا څوک په افغانستان کې دي او څوک په پاکستان کې دي. دا ډېر سخت مشکلات سره موږ په دې مخامخ شوې دي.
او دروان خبرونه په دوه منمای کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهیروي چې دا ځل پروژه کې د صحي تدابیر په اړه بحث پکې شوی دی.
لازم دی چې په پښمنۍ کې دی سن سره خوراک وکړي. مېدا کې خوراک موجود وي نو بیا د سن سټروک یا هیټ سټروک خطر نه وي.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. او اوس راځو د راپورونو پر لور. افغان حکومت تېر ورځ د کابل پروسې په نوم په دې ښار کې جوړ شوی کنفرانس یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي دا نړیوال کنفرانس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریالیتوب سره ترسره شو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې کنفرانس د وروستي ویناوال په توګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د شتو کورنیو او بهرنیو خنډونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. دې کنفرانس کې د 8 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او ثبات ټینګېدو پر لارو چارو بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل اغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ مدیریت کیده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نشي، خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطحه چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وروستی وینا والو. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل. ښاغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشارې د حکومت منتقدینو ته په یوه رغونکې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. ښاغلی عبدالله وایي زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشرانو د نظر خاوندانو دیني عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یوه رغونکې مذاکره کې برخه واخلي، څو موږ لومړیتوبونه مشخص، ګټور او عملي نظریات راټول او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروری ده چې خيار تصمیم
ونیسي.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شر ظافر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې د کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. اخوا یو شمېر څېړونکي په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شوې شمنې په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. د نړیوالو چارو څېړونکي انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په اني وخت کې کانفرنس د ایدو لاسونه حتمند افغانستان حکومت تشه دي، ځکه دوی وتوانیدل چې دغه نړیوال خلک په خپل کور کې وساتي او د هغوی د میلمه پالنه وکړي. مګر کله چې تاسو نتایج او پایلو خبره کوي دلته یادونه خراب دي. تر اوسه پورې زموږ د صلح او جنگ لپاره دوستو دښمن لپاره تعریف پیدا نه کوو. کله چې د صلح په عالي شورا کې مشوم نظم تغیرات رامنځته نه کوو، فکر نه کوم چې صلح دی راشي، ځکه نو کابل کانفرنس یواز پر سمیاټ کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
دا یادونه ورده چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د ووی شیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړو چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه او خبرې وشوي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلورنی مباجو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان پوځ ویلي چې افغانستان دی پر دغه هیواد د تورونو لګولو پر ځای خپلو داخلي مسایلو ته پام واړوي. د خبره تیر ورځ پر اولپنډۍ کې د پاکستان جګپړو پوځي مشرانو د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه. د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي په دې غونډه کې په کابل کې تر وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې وسوې او د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو او ګواښونو جاج هم واخیستل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چارواکو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم یوه خونړۍ چاودنه وشوه چې سلګونه عام ملکي کسان یې مړه او ټپیان کړه. که څه هم تر دې دمه کومې وسله والې ډلې دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه پلان کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په راولپنډۍ کې د جګپړو پوځي قوماندانانو یوه ځانګړې غونډه شوې چې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته پکې د سیمې امنیتي وضعیت څېړل شوی. د پاکستان پوځي مشرانو همداشان په کابل کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو له امله له افغان لس او افغان امنیتي ځواکونو سره خواخوږي ښودلې او د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ جاري ساتلو عزم ښکاره کړی. د پاکستان د پوځ د مشر په مشرۍ د هیواد د جګپړو پوځي مشرانو دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان په مشرۍ د کابل پروسې غونډه روانه وه او د پاکستان په ګډون پکې د ویشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون کړی و. د یادونه وردا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې له پولو بهر ترهګري او د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نه ځخمونکي بللي او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځان پرته خپل ژمنې عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چو
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیا بیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې تر پخوا ډېرې کړکېچنې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره مرستې کوي خو پاکستان دا خبره نه مني. له همدې کبل د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي اړیکې په ټاپه ولاړې دي. په تیر وختونو کې به په پاکستان کې پښتانه ملتپال مشران د اسلام آباد او کابل ترمنځ د روغې جوړې راوستو په برخه کې فعال وو خو هغوی هم له تیرې سمودې راهیسې پټه خوله دي. بوریوال کاکړ پر همدې موضوع د ملتپال پښتنو ګوندونو له مشرانو سره غږېدلې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
په پاکستان کې پښتانه ملتپال وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. دوی وایي افغانستان له پاکستان غواړي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي خو پاکستان یې نه پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل
افغانستان دا وی چې پاکستان په شکل وعده کړي په خو عمل نه کړي. نو موږ کوشش وکړو چې پاکستان حکومت مطالبه وکړو چې وعده باندې عمل وکړي. افغانستان حکومت ته مخاص وکړو چې هغوی د خبرو اترو لاره نه پاتري او را دي شي. متاسفانه هغې نه وروسته خبرې مخکې را نه دي او پاکستان حکومت چې وعده کړې وي په دې خبرې سره هغې عملي نه کړي.
افراسیاب خټک وویل په داسې حالاتو کې خبرې اترې نشي کېدای لکه څنګه چې په کابل کې روان دي.
اور څه دواړه طرفونه باید چې یو بل سره داسې عمل ونه کړي خو روسیت سره ځکه پاکستان ذمہواری زیاته جوړېږي ځکه چې دا چې افغانستان کې جنگ کېږي دا خو معلومه خبره ده چې هغه ناصر چې دی جنگ کې فعال دي هغوی دلته پاکستان کې ناست دي. نو که افغانستان پس کړه د تشدد سطح چې دا اور بند کړي او که چې فورن شي بدول شي لږ کې دا ټیټه کړي
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای د دوی تګ راتګ ځکه نتیجه نه ورکوي چې د پاکستان بهرنی تګلاره د پارلمان په واک کې نه ده.
افغانستان مشر دی
عثمان کاکړ وویل ځینې پاکستانی مشران غواړي چې له افغانستان سره امن وي خو د ده په وینا د ریاست په توګه د پاکستان تګلاره سمه نه ده.
او بیا خپل چې په پنجاب کې داخله د خپل د افغانستان څخه افغانستان کې چې ویل دي چې مدیتریان کې بیروکراسي دا کې ارڅو په پارلمنټریان او ورته هم دا ځینې د غواړي چې هر د خبر خلاص بل څه لار چې په کابل کې ودرېږي بیا په افغانستان د شمن مو دښمن او د ګل افغانستان د شمن دې دا به فعالم دوه مخې پالیسي دا غلطه پالیسي دا د چک نه ده دا بالکل چک نه ده.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل دوی یوازې خپل هلې ځلې کولای شي نور واک له پاکستان او افغانستان سره دی.
نقصان خو پښتنو ته د دوه طرف ته او دا د لپاره دا ضروري چې زموږ د مهاجر پورې کې دي چې موږ خو غواړو چې دوه طرف پښتنو په دې کې ترګره کې او په دې سلوک حال کې خرابې کې د دې لپاره دا یو اساسیت حال دی چې دواړه ملکونه کېلي او په دې باندې خبرې وکړي.
افغانستان وای پاکستان یې پر ضد نه اعلان کړي جګړه روانه کړې ده خو پاکستانی چارواکي وای دوی له طالبانو سره مرستې نه کوي بلکې په افغانستان کې امن غواړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ د افغانستان خوست ولایت او ځینو نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا ستنېدو عمل دې نه دروي او دوی دې ژر تر ژره خپلو سیمو ته واستول شي. په خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په روژه کې دغه عمل ځنډولی دی او له اختر وروسته به بیرته پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د شمالي وزیرستان خوسته کډه شوي خلک وای د لارو د بندیدو له وجې په واپس اتللو کې مشکلات لري. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د خپل سیمو ته استانه کړی شي. خوسته کډه شوي حمید خان وای د شمالي وزیرستان یو ځای مشر ملک غلام وای خوست او د افغانستان نور سیمو ته د کډه شوو کورنیو د واپسۍ لپاره په پېښور او اسلام آباد کې احتجاجونه کړي دي چې باید دغه خلک ته زر تر زره خپل سیمو ته استانه کړل شي.
تقریبا 80% خلک کوم دي دغه وزیرستان ته واپس شوی دی او دا 20% خلک کوم پوره دي دا څوک په افغانستان کې دي او څوک په پاکستان کې دي. دا خاص کر زمونږ کوم مداخل تفصیل داخل کې اکثر دا دیوتا باندې چې دا دې خلک ډېر زیات علاقه باندې کې او د شوال خلک تا د کې زوی دیوي ته یي دا په افغانستان کې ټوټل پاتې دي او مداخل کوم چې کوم دی او دا نیم په پاکستان کې دي نیم په افغانستان کې حالت پاتې دي او دا ډېر سخت مشکلات سره نن سبا د مخامخ شوی دي.
د شمالي وزیرستان زیاتره کډه شوی خلک د خوست په ګلان کې کې ژوند کوي او په زرګونو نور د افغانستان پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي چې لا هم د خپل واپسۍ انتظار کوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي 2.5 سره کډوال راجستر دي چې په کې سستانه شوي دي خو د روژې له وجې د دوی د واپسۍ عمل ځنډېدلی دی.
فلحال خو لمر سره څومره رجسټریشن شوی دی؟ تقریبا 2.5 زره خاندانونه لمر سره رجسټر شوی دي چې کوم په خوست کې پاتې کیږي. خوست او ورسره نږدې سیمو کې پاتې کیږي. له دې ځای علاوه موږ تقریبا 2000 فیملی اوس له خوست نه د غلام خان په لیار باندې پاکستان ته راوستلې او هغه واپس خپل کورو ته هم ورسېدلې. دا کوم هغه د پروسس دی دا بند شوی نه دی. اول څه مو د کوم روژې نه مخکې تقریبا یو دوه درې ورځې مونږ بند کړ. هغه صرف د دې وجې ځاخه دلته پروژه کې له موږ سره مزدوران کار نه کوي. کوم د دوی سامان وي د هغو چیکینګ وي لوډینګ انلوډینګ وي نو دا ټول پروسس د روزې په وجه باندې ودرېدو. انشاءالله چې روزه ختمه شي له دې ځای بعد بیا انشاءالله دا پروسس بیا شروع کوو او د هغې به بیا پراپر دوی ته اعلان کوو خلک به خبرو.
محمد انور خان دا هم وایي د اختر وروسته به د کډوالو د ستنېدو عمل بیا پیلوي او زیاتوي هغه خلک چې په خوست او یا په نورو سیمو کې ژوند کوي باید د خپلو مشرانو له لارې دوی سره رابطه وکړي او ځانونه رجسټر کړي چې دا شان یې خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل شروع شي.
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د خبر پرستو خاطر می چارواکي وایي چې په موجوده حکومت په تیرو څلورو کلونو کې تر 1500 زیات بند سکولونه فعال کړي چیرته چې اوس په زرګونه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. د دوی په وینا په سبا کې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومتي دورې پر مهال جوړ شوي سکولونه هم بند پراته و چې نو فعال کړل شوي. خو دغه وخت د تعلیم صوبای وزیر بیا دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د بنیادی او د دویم درجه د زده کړو یا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې د مطبوعات صلاحکار زونا شباسی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په لری پرتو سیمو کې په تیرو څلورو کالو کې د 200 نه زیات غیر فعال او بند پراته سکولونو کې له 500 زیات پرایمری سکولونه فعال کړی شو.
مردان مې 400 مې نوشهرا مې
په مردان 400 نوخار پېښور او دینه علاوه په هنګو کې دا قسم سکولونه وو. لکه د مردان مثال وزه درکم چې په مردان کې یو داسې سکول فعال کړی شو کم چې د اتویش کال وراسي بند پروتو. خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سارنې څنګه تر مخه په 400 کې داسې هم سکولونه وو چې د لسو یولسو اتلسو یا سلیرشتو کال وراسي بند وو.
خو د تیر حکومت د تعلیم صوبایي وزیر او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د هغوی په واک کې لراتلو وړاندې د نور حکومتونو له وجې په صوبه کې دوی ته 2500 غیر فعال سکولونه ورپغاړه شوي وو چې پکې 2500 دوی فعال کړي وو.
فنکشنل نی پاغه زور کې طالبان سکولونه سوزولو سکولونه لوزولو زمکیانی ورکولې بیا دې سکولونه بزا شو چې هغه دا هغه مصلحت د وجه پن پاتې کې دغه وجوهات په بنیاد باندې دې سکولونه بزا شو چې په بنیادی توګه باندې خراب شو یا پاشری هغه سکولونه خراب شو. موږ چې کله په اقتدار کې رالو 2300 سکولونه بند پرایمری میډل او های او هایر سیکنډری سکول هغه 2300 کې موږ 2100 سکولونه کولا کوي.
د تعلیم محکمې تر مخه اوس هم یو سل 500 پورې سکولونه د ځینو وجوهاتو له کبله غیر فعال دي او په هغه روان کار باندې زر سرته ورسي. د یاد محکمې تر مخه چې کوم سکولونه کې استادان نشته یا چرته د زده کوونکو شمیره کمه ده نو هغه سکولونه په نورو کې ورګډول کیږي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري ډان رسپانه لیکي د مردان د عبدالولي خان په هنتون د زدکونکو مشال خان د کیس پاړه په لټونکو ډلې په خپل راپور کې ولیدي چې مشال خان د یوې مصیبې لاندې ووژل شو چې پکې د انتظامیه ځینې کسان هم ککړ دي. رسپانه لیکي د مشال خان پیښه د حکومت لپاره هم یو امتحان دی چې ولې داسې وسول او اوس به آیا ککړو کسان ته سزاګانې ورکړل سي او کنه. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په اړه د پلټونکو ډلې جی آی ټی د رپورټ وروستو دا خبره په ډاګه شوه چې هغه د مذهب سپکاوی نه وکړی او د یوې منصوبې له لارې ووژل شو. د دغه رپورټ تر مخه هغه په پوهنتون کې د درغلیو خلاف و. اکثره به یې د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکې کولې نو ځکه یو څو کسانو چې د ځینو سیاسي ګوندونو سره یې تعلق هم لرلو او د پوهنتون ځینې ملازمین هم پکې وو د هغه د منځ وړلو پلان جوړ کو. دا شان یې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو. بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال وایي د زوی د وژنې په اړه د پلټون کې ډلې له رپورټا مطمئن دی او دا چې وژونکو ته د سخت سزا ورکړل شي. هغه د ګل پورس په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل باید د هغه کیس ته مردان نه منتقل کړل شي ځکه چې د هغه د زوی په وژنه کې ککړ کسان زیات واک اختیار لري او غواړي چې نیول شوي کسان ناخوشي کړي. ورځپاڼه لیکي د دغه پوهنتون انتظامی او استادانو کولی شو چې په وخت د غزای ته ورغلی وو او مشال خانی بچ کړی وو خو داسې ونه شول. ورځپاڼه لیکي دا یو بیل بحث ته چولې انتظامی او استادانو داسې ونه کړل خو اوس باید د خبرې ته زیات پام وشي چې د هغه وجون کې د سزا نه بچ پاتې نشي. هغه خلک چې د مرګ منصوبه جوړ کړی وو په نورو کسانو یې عملی کړه باید د هغوی نه پوښتنه وشي ځکه چې دغه خلک د هغه د وجنې زیات سیموار دي. او د مشال خان پلار هم بیا بیا په خپلو خبرو کې په دې خبره زیات زور راوړي چې د هغه د زوی د مرګ منصوبه جوړون کې باید ونیول شي. په دغو نیول شوو کسانو کې ځینو ویلي چې دوی په خپلو کړو خپیمانه دي او دا چې په هغه وخت کې د جذباتو نه کار واخیست. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نه باید حکومت هم زده کړه وکړي چې دغو کسانو څنګه د حکومت ریټ چیلنج ک قانون یې په خپل لاس کې واخیست په یو زده کوونکي د دروغو تور ولګو او هغه یې په داسې بې رحمۍ واجه. په دغه وخت د پولیسو رول ته هم کتل دي چې آیا پولیسو هغه کردار ترسره کړ د کوم لپاره چې دوی ساتل شوي دي او کنه.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسمی بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان حکومت وای په کابل کې تر سره سوی نړیوال کانفرنس بریالی و. د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو هماغسې ګډون وکړ لکه څنګه چې ژمنه کړې وه. د پاکستان کور کمانډرانو د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د سیمې د امنیت جاج اخیستی دی. د پاکستاني پوځ د ما اړیکو څانګه آی ایس پی آر پر خپل پاڼه لیکي چې دا غونډه پرون په داسې وخت کې سوی ده چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې خونړي بریدونه ترسره شوي. پښتانه ملتپال وایي پاکستان باید له افغانستان سره کړې ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپلې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کوي. دا به د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ د شریک حکومت د دې دور پنځم او وروستی بجټ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ازبکستان سره د یو شمیر مهمو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په دې کې د اورګاډي پټلۍ، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونه شامل ده. امریکا وایي چین دې ته تیار دی چې په افریقا کې د پوځي اډې تر جوړولو وروسته د لړۍ نور هیوادونو ته وغځوي. د امریکا دفاع وزارت د سې شمې په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې چین اوس په دې لټه کې دی چې په پاکستان کې د خپلې پوځي اډې لپاره ځای په نښه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب پر پاچا سلمان غږ کړی دی چې د عرب یووالي لپاره دې کار وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د سې شمې په ورځ ناوخته کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مولا مشال رادیو خواوري دی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او سواره سدلې ځانګړي ونې خبرونه روغتیا او درملنې ته په روغتیا او درملنه اونیس پروګرام کې دا ځل پروژه کې پر صحي تدابیر بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پورس په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځي چورته غوړسو دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روختیا او درملنه
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه روختیا او درملنه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په روختیا او درملنه خبرونه کې ستاسو د عمومي پوښتنو ځوابونه درکو. تاسو ته معلومه ده چې د روژې میاشت نو کولای شي چې په دې میاشت کې د ښه صحت لپاره هم پوښتنه وکړي. لکه داسې څه کولای شو چې په روژه کې د اوبو د وجود اوبه کمې نشي یا ځینې نور نمکیات چې دي هغه کم نشي. ورسره هغه کسان چې په ځینو نایمي ناروغیو باندې اخته دي هغوی هم پوښتنې کولای شي. ځینې خلک د بلډ پریشر مریضانی، ځینې د شکر یا د ذیابتیس مریضانی، ځینې د زړه ناروغۍ لري نو پوښتنې کولای شي. ځینې نفسیاتي ناروغۍ هم لري چې مسلسل دواګانې خوري. نو تاسو کولای شئ چې موږ سره رابطه وکړئ. په خبرونه کې به ډاکټر محمد عرفان الله راسره دی. په پېښور کې د بډابیر له پولیس ثانی سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورتللی شئ، مشوره هم ترې غوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
ډېره مننه. الله ګران اوسې.
ژوند ښه دی، کارونه ښه دي،
هر څه ښه دي. بس دومره ده پامیر صاحب چې پرون نه ګرمي ډېره زیاته شوې ده. او نو مو خو خپل چې کوم دی د ډېرو نور ته وتل او ایکسپوژر چې موږ ورته وایو کنه، نور ته مخامخ کېدو نه ډډه کوو او خلکو ته دا وایو. لکه پرون پېښور کې چې کوم درجه وه دا اووه څلوېښت سینټي ګریډ وه. او دغسې چې کوم د افغانستان طرف ته زموږ د وزیرستان، خوست او دغه منطقې چې کومې ګرمي دي هلته کې هم تا د څلوېښت او درې څلوېښتو ته رسېدلې ده. او بیا روژه هم د پامیر صاحب نو دی کې په کار دادی بیا بلا ضرورت مونږه د غرمې د یولسو بجو نه ونیسي تر مازدیګر څلور بجو پورې که ډېر مهم ضرور کارونه نه وینو چې په کار د مونږ نور ته ایکسپوز نه شو، مخامخ نه شو. اول خبره. دویم دا چې بعض خلک دا عادت لري چې دا په پښمنی کې دی خوراک نه کوي. نو لازم دی چې په پښمنی کې دی سنس خوراک وکړي. میدا کې خوراک موجود بھی نو بیا د سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک د خطرہ نه وي. او درائم ورسره دا کوشش پکار دے چې په پښمنی وخت کې د شوګر انټیک یعنی د خوږو چې کم خوراک دے دا انتهایی کم وساتل شي. نو دغه څه به دی د ورځې تند نه نیسي او په بدن کې به اوبه کمیږي هم نه. نو دا احتیاطونه ورسره پکار دي. باقی خو به چې اورېدونکي څه تپوس کوي هڅه به کوو چې جواب ورکو ورته.
صحیح دی. زه به درته تبصره ولولم. ډاکټر صاحب نجیب همدرد لیکي له دوبۍ څخه سلامونه کوي. وې زما په مخ وړې وړې دانې راخیږي او زیاتې خوږیږي او خارښت کوي. وې همدا دانې مې په سرم راخیږي هغه هم وې خارښت کوي او خوږیږي هم.
پامیر صاحب دا د سرمن چې کومې ناروغتیا دي دا همن زیاده جدي یو خلا علاج دي او په دې باندې مطالعه هم ډېرې کمې دي تاسو ته پته هم ده. بیا په دې دانو کې ډېر قسمونه دي لکه ایک نیز ورته مونږ وایو پاسچولز او
ډېر شیان دي پکې راځي.
ډېر بشمیره نمونه دي او بشمیره دي. نو سو پورې چې دا مخامخ لیدل شوي نه وي اول چې دا د کوم قبیل د دانو نه دي. او دویم بیا چې کله دا مخامخ یو ډاکټر معاینه کوي نو بعضې وخت د هغې دننه چې کوم هغه پس یا نو چې وي هغه مونږ اخلو او د هغې معاینات کوو چې دې کې کوم قسم بیکټیریا یا څه شی فنګس وغیره موجود دی. دا بل په سرمن باندې کوم ویښته دي نو بعضې وخت د دې ویښتو جرړه کې انفیکشن وي او هغې نه دا تکلیفات راولاړېږي. نو دا ټولې خبرې مقصد زما دا چې دا رور چې دی دو ته پکار دا دي چې دی د سرمنې یو مستند ډاکټر ته لاړ شي چې هغه د دې سکریپنګ وکړي ټیسټ یې وکړي او د هغې نه بس علاج وشي. دا بالکل د فیسبوک د لارې یا د ریډیو د لارې ته مونږ مزید زیاته مشوره نه شو ورکولی نه د خوراک په احتیاط کې او نه د دوا په خوراک کې.
صحیح. او دی دا هم وایي چې غاښونه وینې کېږي و هیڅ وخت نه معلوم هر وخت ویني کیږي د دې بچ مسئله.
او را خو نه ویني کېدل چې دی پامیر صاحب یو خدا د چې جنجیوایټس مونږ ورته وایو هغه د غاښونو یا د اورو بیماری ده. دویم د وایټامین سي کمی سره دا چل کیږي او دریم چې غاښونه صفا نه ساتل کیږي دا هغه سره کیږي.
صحیح.
د ته بیا دا مشوره ده چې دی د وایټامین سي یعنی د نیمبو او مالټې یا سیټرس چې کوم خاندان دی د میوه جاتو زیات مقدار په خوراک کې شامل کیو. دغه سي شودي او کیلشیم والا چې کوم کې کیلشیم زیات مقدار کی دي هغه خوراکونه په خوراک کې زیات کی مقدار او ورسره مسواک یا دنداسه مونږ ورته عموما د پښتني ټولنه کې عام استعمالېږي ښځې استعمالېږي د غوز جرړې دي او هغې که د استعمال شروع کړي نو هغې جرډ کې بعضې داسې مواد موجود دي چې هغې سره دا وینه راتلل چې دی دا بند شي. او دې نه علاوه بیا د وینې بعضې بیمارۍ هم دي لکه هیمافلیا د پامیر صاحب او د فیکټر ایټ چې کوم کمی زیاتوالی دي هغه هم کېدای شي. او بہرحال دا قتل بغواڑی او باقاعدہ معائنات بغواڑی آئے نہ پس بے دا فیصلہ کی چی وی نہ کم زن راضی او ولی راضی.
صحیح دے. ڈاکٹر صاحب زبا یو اور دن کے واخلم چ چوک را سر دی سٹڈی مش سٹڈی مش صاحب.
ہلو السلام علیکم پنیر جانا.
وعلیکم السلام. نم مراد وخی او سیما
ډېره زیاته مننه سدمن الله یم درسره د شمالي وزیرستان رزمک نستا سره پلایم یم. ډاکټر صاحب ته هم سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. پوښتنه وکړه.
بالکل پنیر جان لکه زما ورندار ده کنه هغه خوراک هم نشي کولی میده یم لکه خړه ترکاري خوري کنه لکه غوړي ډېر زیات نه پکې خوري کنه لکه تاسو چې کوم ډاکټر صاحب نه زما لکه دا پوښتنه ده کنه هغه موږ ته لږ وځې خطره کې په دې باندې کنه چې هغه میده کار نه کوي او روټۍ نشي خوړلی او څه ازمه کولی نشي. او بل پوښتنه مې دا ده چې
سید منولا صاحب تاسو زما خبره واورئ کنه. تا تاسو کولای شئ چې د خپل ورندار بیبي ټلیفون ته راولئ ورسره خبرې وکړو؟
بالکل مخامخ سره نسته، دا غوا تاسو سره خبرې وکړي. ډاکټر
سمه ده، ډیره ښه ده. ستړي مشي ستړي مشي.
هلو
ستړي مشي.
ها تاسو
خپل مسله راته بیان کړئ ډاکټر صاحب. یوري
دا مایدا مې څه دو؟
هاو
دا مایدا مې نه درغه.
ها ډوډۍ نشي خود نشي خوړلای؟
اے
عمر دې څومره ده؟
یو چې عمر دې تیر ده. دیر سکولا څه شي؟
دیر سکولا.
اے
او څو دغه د ډوډۍ چې د مخامي کې روزه ماتي کې خوري نشي خوړلای او په پښلمي کې هم نشي خوړلای؟
اے
دا څوره وخت وشو؟
دا یاره ډیر وخت.
ډاکټر صاحب
حبيبي ته چې کله مړ نشي خوړلای بیا دې دا بدن د گیګي کنه.
تاسو واورید؟
په می جانا بالکل تاسو خبره مونږ اورو کنه. خو لکه یو مشکل مونږ ته دغه دی کنه چې تاسو نمبر ډیر بیزی دی کنه.
ها نه دا تاسو دا
کار نه کوي کنه. لکه پرون مخفل هم بند کنه بس رټه بس یو خسان وي بس هغه هم الټه کی.
نه دا دغه چې ډوډۍ چې نشي خوړلې به بدن دګیږي.
او بدن د سرغاوی کنه بس ترترای کوي ترتراړ کوي کنه. لکه تاسو م کوي نه.
ها صحیح ده صحیح ده. سید منولا صاحب ته بالکل لند جوابونه راته راکوه. ها دا ډاکټر صاحب بل پښتنه وکیت نه.
د دې بی بی خوب څنګه ده؟
ا ټلیفون قطع شو. وی ولټی کوي نو انټي پیرسټالټیک.
او بارل په خبره ده پامیر صاحب مونږ خو هسه کو چې سونم کې دې خلکو خره نه مایوشي. خو د دین دا مونږه خواهش لرو چې داسې قسم بیماری چې دی دا ډاکټر سره موجودګي د مریض سي دا ډیر ضرور وي. دا خاص کر په داسې ټولنه کې لکه دغه زنانه چې دغه ته خپل عمر هم پته نه لګیږي. تاسو ته تاسو کو جو مرده سو دین هغه خلکو نه تاسو کې جو مرده سده. نو دا داسې مریض پالنه د دنه خبره راوستل او د تشخیص ته رسیدل دا ډیر ګران کار ده. ما خپل اندازه دا ده چې د بی بی ته دوه قسمه خبرې کېدلی شي. یا خو د ځیګر افعال چې دي په دې قسم مسله ده لکه چې دا استفراق ورسره کوي. دویم صورت یې د ایچ پیلوري کېدلی شي چې په کولون یا انټسټاین کې چرته کې انفیکشن پروت دی. او دریم او زیات چې زه ورته غواړم نو هغه بدوي چې دې ته ډپریشن دی. نو د دې درې صورت لکه دې ته مونږ ډیفرنشل ډایګنوزس وایو پامیر صاحب. اول خو چې دا ډایګنوز چې دې درې واړو کې مونږ یو لار خپل کو چې کم طرف ته مونږ ته ثبوتونه او شواهد په لاس راځي. او نو بیا د هغې مطابق به بیا د دې مریض چې د مختلف ټیسټونه کړی دی شي. لکه ایچ پایلوري کې بیا دا وي چې هغه کله دا خوراکو کې خېټه پړسیږي بالخصوص چې کله سبزیانې استعمال کی لکه پیاز شلو یا سلاته چې وخوري سلاد نو دا په مریض باندې بوج اچي. د ډپریشن مریض په داسې څخه کې چې هغه کله مونږ ورته سافټ ډرنکس زیات ورکو یا چایانې زیاتې ورکو نو بیا دا تکلیف زیاتېږي. او دې سره سره بعضې وخت السریټیو کولایټس چې د معدې خپله بیماری ده آی کې بیا دا کتل دي چې زخم سونه دی او د بدن یا د نظام انهضام په کوم حصه کې پروت دی.
صحیح.
نو دا یې نه پس بیا دا تشخیص کېدی شي او د مریض علاج کېدی شي. دوی ته ښه خبره دا ده اگر چې روژه هم ده او د روژه کې مونږ اکثر خلکو نفیس هم نه اخلو بلکې مونږ ټولو ډاکټرانو ته وایو چې مو واخلی. نو دوی کولی شي چې دغلته کې په رزمک کې دي واړه کې دي که رزمک کې دي
شمالي وزیرستان کې دي
خدا خود خواته دي هلته کې خو چې کوم بنو ته راتلی شي بالکل بنو کې بیا خلیفه اسپتال کې د دې لپاره مختلف ډاکټران موجود دي. او یا کولی شي چې پېښور ته راشي او تشخیص وشي. ادما اندازم دا ده چې دا زنانه عمر چې دی تقریبا د 15 تر 1.5 کالو ترمنځ ده. بل دې کې پامیر صاحب یو خبره بله هم ده داسې بیماران چې وي زمونږ د وزیرستان یا د قبایلي سیمو یا د ډورن نه پورې غاړه چې کوم زمونږ پښتانه لونه دي خوست مزدا منطقې خلک زیاتره په دې عربي هیوادونو کې مزدورو ته لاړ وي نو دلته کې د دې د بچیان چې وي دا یوازې وي او بیا د پښتنو په کورونو کې تا پته د هغې د یو بل ته پیغورونه کېږي جګړې کېږي او شخصیتت د هغې د وجې نه داسې قسم زنانه چې دا ډپریشن کې وي یو دا وجه وي بل دا زنانه دا فکر کوي چې زما خاوند ګټه کوي که نه دلته دا نور خلک کار نه کوي یو داسې چلي یو داسې چلي هغې د وجې نه دا انگزایټي ته هم لاړ شي او د هغې عکس العمل دی چې بیا دا مریض چې دی دغسې الټای په معده باندې بوج او دا قسم تکلیفونه پیدا کی اوس سو پورې مونږ چې پوه شوي یو نو بنیادی طور چې کله دا ډپریشن شروع کیږي پامیر صاحب اگر چې دا خو د اعصابو یو ناروغي ده خو د دې ابتدا چې ده دا د معدې او د خېټې نه کیږي
صحیح هلته مسلې پیدا کېدل شروع شي علامات هلته
هلته علامات پیدا شي هغه قرض پرېږي دي او بیا دا خلک په خپل سر داروګان خوراک شروع کی نو که فرض کیا معده کې زخم نه نو زخم دی په خپل ځان ته پیدا کی دغسې دوی په خپل سر باندې بعضې خوراکونه کم او زیات کی مونږ ګورو ورته چې بعضې خلک ورته وي چې یاره ته په پیپسی کولا کې فلانې دارو اچوه نو دا اوس کا بیا به دا زخم که پکی دا به درته پری منځي معده نو زه نه پوهېږم چې دا دي ته دا چا دا ټیکنالوژي ورکړی چې دا معده دننه نه پرینځي پکې دا خو مختلف اصطلاحات دي دا نو دي دغه چلونه ورسره وکړي یو دغسې بعضې خلک پامیر صاحب زموږ پښتنې ټولنې کې دا کوي چې هغوی د شات او دا چې کوم د کورني غوړي چې مونږ ورته وایو د دې غلط استعمال کوي او په خپل فکر سره دي دا لګیا وي چې دا مونږ د خپل بدن سره خوالی کوو یا د دې مرض جرړه ختموو او خو اصل کې هغې نه د مرض زړله ختمې نه دي ته خواله رسېږي هغه په ځان کې نورې نورې بیمارۍ پیدا کوي نو د دې شعرو نه ډډه پکار ده او کله هم چې انسان ته تکلیف داسې پیدا شي په معده کې نو ده ته پکار دوه خبرې دي چې یو خو دې نرم خوراک شروع کی بل دې د خوراک ټیمونه په ترتیب کې څنګه چې روژه کې دی
صحیح
دا الله تعالی مونږ ته دغه کړي چې ټایمونو دغه سونه ضرورت دی انسان لپاره د پنکچوالیټي چې مونږ ورته وایو پامیر صاحب پابندي د وخت روژه کې نور هیڅ هم نه کیږي پامیر صاحب مونږ د خوراک ټایمونه مخصوص کوو څنګه چې مونږ عادي ژوند کې کوو کنه پامیر صاحب روان دی نن په خوب نه ناوخته پاسېدو لس بجې باندې ناشته وکړه او بل سړی چې دی هغه پنځه بجې پاسېدلې پنځه بجې سبا ناری کړي دي بل درې بجې باندې د خوبه ویښېږي هغه درې بجې باندې سبا ناری کړي نو د هغې مقابل کې مونږ ته بیماری راځي
صحیح
روژه کې مونږ د پنکچوالیټي پیدا شي د خوراک تر منځه او د خوراک چې کومې دورانیې دي ځکه چې معدې ته هم د دمې ضرورت دی ځیګر ته هم ضرورت دی کولمو ته هم ضرورت وي نو دغه دورانی چې کوم د خوراک چې دی دا ترتیب سره ساتل پکارې د مرض په صورت کې
صحیح
نو بیا ډېر تکلیفونه چې دی د بدن چې کوم خپل مدافعتي نظام دی هغه راولاړ شي او هغه د بدن نه جراثیم اخوا کې او په خپله هم ټیک شي خو دا چې کوم ورسره مونږ کارونه کوو علاقه بالخصوص د شوګر مریضان مونږ ګورو پامیر صاحب تاسو ورته کتلي دي په بډه بیره کې پروت نو هغه د پکتیکا د ارګون کې چرته د شوګر مریض سره به د پس طریقه اړیکې پیدا کړي او دا د فلانی شي دانې وخوره د فلانی قسم بوټې وخوره دا تریخ وخوره دا داسې او دا شوګر به ختم کړي دا شوګر به ورک کړي نو زه دا وایم چې دا بیماری ورکېدونکي هم نه دي لکه شوګر شولو یا بلډ پریشر شولو داسې د ډپریشن او د اعصابو چې کمی بیماری دي نو دا ډېر اوږد علاجونه غواړي تر دوو کالو تر پنځو کالو بعضې وخت ادامه غواړي دغسې د بلډ پریشر چې کومه بیماری ده او د ډایبټیس چې کوم دي نو دا خو دایمي بیماری دي او دایمي دوا به خوري او پرهیز به هم کوي
صحیح
نو باید مونږ اوس په دې روژه کې دا وکړو پامیر صاحب چې د روژې نه پس هم مونږ د خوراک چې کوم ترتیبات یا پنکچوالیټي یا ټایم چې دی دا مستقل وساتو
صحیح
اول خبره دویم خبره دا چې مونږ د خوراک په منځ کې د دوه خوراکونو په منځ کې کم از کم د لس ساعت وقفه ورکو.
صحیح.
دې منځ کې که سړی اوبه وڅکي یا بعضې مشروبات وڅکي یا شودې وڅکي هغه خو پروا نه لري.
خو
چې کم مکمل خوراک اخیستل دي نو دې کې د اتو نه تر لس ساعته پورې وقفه بیا پکار ده. چې مونږ ساتو نو که کله یو انسان په داسې طریقې سره خوراک شروع کړي نو هغه تقریبا د 90% بیمارو نه خلاص شي.
صحیح.
نو مونږ دغه ورته وایو. او د شوګر بیماران اوس به مونږ د دام پکې راځي. تاسو ته به دغه راغلي وي چې څوک روژه ونیسي څوک ونه نیسي. نو هغه څوک چې شوګر د ده لیول د شوګر ښکته ځي نو دی ته خو روژه نیول نه دي پکار. یا که دی روژه نیسي او کله په دې باندې ترترې یا رپا راځي نو بیا پکار ده چې روژه هغه وخت سره ماته خوراک وکړي.
صحیح.
د کومو خلکو چې شوګر زیات پاتې کیږي نو هغوی کولی شي چې روژه ونیسي خو د خپل ډاکټر سره به مشوره کوي. مونږ یو عمومي ګایډلاین خو یو ورته.
صحیح.
دغسې د چا بلډ پریشر چې پریوزي ښکته راځي نو هغې دپاره روژه نیول خطرناک کیدای شي په نسبت د هغه چا چې بلډ پریشر برت خیژي. خو هغه همدغه صورت کې چې د ډاکټر نه به تپوس کوي او چې کوم ډاکټر نه د علاج کوي د هغه په مشوره به کوي.
صحیح.
او دې نه علاوه بعضې بیماری دي لکه میګرین هډک دی پامیر صاحب چې هغه په نیم سر کې درد وي سترګ سره ټیټه شي سترګ کې درد وي او انسان بیا درې ورځې یا پنځه ورځې بالکل د خوځېدو هم نه وي هېڅ کار نه شي کولی. نو دغسې قسم درد چې وي نو د داسې مریض چې دی نو ده ته بیا په هېڅ صورت روژه نیول نه پکار.
صحیح دی.
او دغه بنیادی خبرې دي. باقي اوس که د چا سې تپوس وي نو هغه به جواب.
دغه رحمان مسید لیکلی دی په ډېر اسماعیل خان کې اوسې وزه چې د ماخام اوبه څنګه وس کوم فورن وی الټی کوم او نور ډوډۍ یا نور خوراک نه الټی کیږي صرف اوبه. او شیر افغان صافی لیکي چې په اوبه څومره مقدار سره په پیشلمی کې پکار دي او تر ډوډۍ مخکې ښیي که وروسته.
پامیر صاحب تاسو به په یاد وي مونږ مخکې مداویدو چې په روژه ماتي کې کوشش دا پکار وي چې د ټوس غذا سره مونږ روژه ماته کړو.
صحیح. کوم کجوره دانه یا چې ډوډۍ کپ یار یو شی چې
که میوه وي یا داسې شی وي او د هغې نه پس مونږ دوه درې ګوټه اوبه وڅکو چې دا د خوراک نه لای تر معدې پورې چې کوم نظام روان دی چې دا تر شي یا غوړ شي داسې مونږ ویلی شو اصطلاح کې چې دا چمتو شي او د دې چې کوم هغه لینینګ دي چې هغه خپل انزایم خورول شروع کړي او بیا مونږ ته دایي چې مونږ د ټوس غذا نه ابتدا وکړو. ماړه وخورو لکه غونته کې کجوري وخورو یا سم میوه پرته یا هغه وخورو او کم از کم د روژه ماتي او خوراک تر منځ مونږ نیمه ګنټه مزید وقفه وساتو.
صحیح.
په دغه نیمه ګنټه دورانیه کې مونږ په مزه مزه په بدن کې اوبه پوره کړو په یو سانه د زیاتو خوږو نه ډډه وکړو او ساده اوبه چې دي دا استعمال کړو. د ساده اوبو سره بیا دا هم شرط دی چې دا ډېر یخ نه وي بلکې بهتر دی چې دا د بدن چې کم درجه حرارت دی چې دا د دې سره برابر وي یا دې سره که معمولي ته کم هم وي خو زه ټیک شوله.
څنګه
چې مونږ خلک ډېر یخ کی نو د دې بیا دی چې بیا په تایرایډ ګلینډ باندې او د بدن په نورو اعضا باندې بیا دا فشار راځي چې هغه د بدن ټمپریچر موضوع مناسب وساتي او هغه هم نقصان شي او بدن په نورو نورو ستونزو کې ککړ شي د دې یخو شربتونو څښلو سره. نو د هغې مقابل کسی چې کله کم شی ته نقصان درکوي د بدن ټمپریچر خرابوي یا د بدن ته ستونزې ولاړوي نو که هغه هضم شوی وي یا د معدې ته رسېدلی وي نو هغه خو به د دست د لارې خارج شي او چې کم معدې ته نه وي رسېدلی د خوراک په نلای کې روان وي یا اپر ڈائجسٹو سسٹم ورته جوړو ها دا نه نظام په برنۍ سکی وینو هغه استفراغ شي
صحیح
نو دې ورته دا پکار دی چې کوم خلکو ته داسې عوارض دی نو دې ته دا پکار دی چې دا یو ګوټ اوبو سره یا د کجوري سره یا نور چې کوم څه خدای پاک ورته موجود کړی وي دا هغې سره روژه مات کی بیا دې منځو کی وګرځي کی هغې نه پس بیا لږ خوراکو کی او هغې نه پس بیا د بدن اوبه پوره کی او بدن چې کله د اوبو حالت د انسان تند ختم کی اینا پس بیا دې خوراکو کی نه بدن زیات بهتر وي
ستړي مشه پخیر راغلی نوم مراته وخی او سیما
اجی سلطان یعنی کتواز نه اخر نه خبرې کوم
پخیر راغلی اجی صاحب پختنه وکړي
پختنه نه زاده زما یو ورور ده ډاکټر صاحب نه پختنه زاده زما یو ورور ده په دې روزه کې خو بیخي په آزاد دی بده خلک کی دا ناړې چې دې زاده شي وچی بغیر روزې بده خلک کی ناړې وچی یا زاولې چې دې زاولې زوی دی بیا بده خلک کی ناړې پیدا کیږي بغیر زاولې په داخلو کې ناړې بیخي وچی د روزې سره ډېر فاز نه ده
کټواز صاحب
ده په کټواز کې
کټواز نه راځي
نه نه تاسو یو خبره تکرار کوئ چې خپل اوچا ده او دغه جوی جولې جوی د عمر سونه ده او د ډایبټیز یا شکر مکر وغیرہ شته که نشته
نه نه شکر مکر هیڅ نه ته ان شاء الله هغه مې څه نه څه نه کړی
عمر یې څومره ده
عمر یې تقریبا 50 سنه به بارای ان شاء الله
او کار څه کا
کار یې کار نه کوي
او اصابی اصابی صحت سنگا دے روحی او اصابی صحت سنگا دے
دیکھی سلامت ہے انشاءاللہ
خبر یاتری ٹک کی پوہا ہے صحیح دا
وہ خبر یاتری میں صحیح دے دیکھی آر صحیح صحیح دے بس وقت دگا اخلق کی ناڑی نہیں
دانا اخلق کی خلاڑیا سے نو چھے گی گورا دا خوباز دوا خوراک سر کی گی یا شکر سر کی گی یا شاد سے بیماری پرتا بھی نو تاسو دا وکړئ چې دا روزه
شکر مکرې بېخي نشته خو دوایګانې خو مخکې مریض و دوایګان هر رقم دوایګان مخکې خوړلې دي و چې څنګه رکم
او نو خو دغه مزه درته یمه که نه چې دا دوباره کتل غواړي چې د کیسه داسې نقص پاتې ده چې دا خلو چیږي سلیو یا دا خوله کې لاړې پیدا کېدل دا ډېر ضروري صحت دپاره دا د نظام انحظام یو غټه حصه ده
صحیح ڈاکٹر تھا بوزے زر تر زر ور تھا بوزے خا سٹڈی مشی صاحب نو مرات و خیو سیما
وعلیکم السلام جی عثمان خیالی خبر کون جی دل ہانگو نا
خیالی صاحب پختہ نہ اوکڑے
جی زما ڈاکٹر صاحب نہ داتا پوسٹی گنا سیمال کا تشی متیاز ہمیشہ زیڑی وی گنا او سری وی او خاص کر اس پروژہ کے ڈیر سختی سری وی او زیڑی وی
تا سو عمر چمر دے
اما عمر تقریبا 28-29 سال عمر دی جی
او کار څه کوي
کار خو فی الحال صاحب په دې کې هیڅ کار نشته بس راسی وو فارغ یم
صحیح او ګردو ډاکټر ته کله تللې
او ګردو ډاکټر ته تللم لکه کار ډاکټر سون می کړی هغه څه کار نه مانی نشته او کچرا مچرا هم پکې نشته او تاسو مته از تستو نه مم ډیر کړی دی
ها ډاکټر صاحب
یورولوجیکل پرابلم دی جنې د تشو متیازو چې کوم د اخراج نظام دی کا ګردا دا یا مسانه ده پته کې چرته انفیکشن ده او زخم پروت ده
ښه
ته چې متیازو زړواله چې کم راځي دا خو په بدن کې د بایل د زیاتې دونه یا د زیړی کې دونه یا د اوبو د کموالی نه
ښه
او دا سرواله چې ده نو دې مطلب ده چې په متیازو کې وینه شامل ده هیماتوریا دې ته موږ وایو
صحیح
او دا په هیڅ صورت یو ښه عمل نشي تصور کېده چې وینه د تشو متیازو د لارې نه شامل شي ډیر دا لازم دی چې ته فوری توګه په پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس سره پیوست د ګردو هسپتال دی هلته ځان ورسئ چې د ده صحیح تشخیص وشي او په وخت یې تداوی وشي
کنی دا خطرناک مسله ده
بالکل دا خطرناک کېدای شي ورته
صحیح ډیره مننه ډاکټر صاحب
الله ګران اوسه
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه به بیا در سره په مخامخه
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمنه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ څنګه یو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري